اته بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقونه خو لاندې خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې یو کال وړاندې وې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې زورور زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا یو زره کورونه ویجاړ شول. د ملګر ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلو نګدی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دي. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو به برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق وایي د دوه هډکاري ډلې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې تر څنګ افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4.5 زره تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیم غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستان د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بری د آزاد اروپا ازادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري کوزنیچک په بیلاروس کې له باندې درې کلونو باندې رول وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنیچک لګول شوی تورونه د ازادي رادیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللی. نو موړې پرونی یو ورځ وروسته له هغه د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسي څخه د امریکایي خون کې مارک فوګل خوشی کېدل خوندې کړل. د آزاد اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استيفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل ولسمشر ډونالد ترامپ مرسته نوموړی لڅ باندې درې کلونو وروسته بیرته خپل کورنۍ سره یوځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګ د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولې او په پیل کې د بدمعاشۍ په تور په لسو ورځو باندې محکوم کړی او هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ترامپ خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړنۍ مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې د همدا اوس تر سره کړل. کرملین هم د خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون لارې نږدې یو نیم ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي ده. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د ډیموکراټانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 48 مخالف رایو په وړاندې د 250 رایو په ګټلو تایید شوه. هغې یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکو سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن کاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوی چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډیرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبره له مخې به نه قانون کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هېواد ته ننوځي د طبیعت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخه د نوي اقدام لمخه به هغو کډوالو ته تابعیت نه ورکول کیږي چې د سمندر لارې یا د لارې تر شا ځانونه نښلوي او برېټانیا ته ننوځي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لار خود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د برېټانیا د تابعیت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردېږي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د برېټانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېټانیا ته ځان رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یوه راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د اکیپ سازمان په حواله خبر کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګرۍ میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ پلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکوت سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته یې وویل
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پر مخ تللو خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانم ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم های بیوزاد و بی سرپرست هستن که خود ما به این فعالیت میکنن.
لما سر تقریبا شل میرمنی چه بی سرپرست او بی وزلی دی کار کوی خوز موگ دی کار پر ولاندی دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندار تونونو که گردون نشو کولای خپلا یوازی سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو خو موگ بیا هم دیده محدودیتون و سر مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خدو تا دی کار زمینه برابر کو. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانزیو تا یونیفورم گندو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل سوی چې ډیرای ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل سوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو، د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او اکیب سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې یې ادا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یاد ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د آزادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
د بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای و چه په افغانستان که در میرمن و لخواه اداره کیده. خلا بعد مرغ د بیان د آزادی زد د طالبان و دلی د دی رسانه غک هم خاموش کرد. د میرمن و د غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا د هغوی د لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند د خپلواک و رسانه ای و پا زنگری توگه د هغو رسانه ای و کمخ چه د میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنې ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایش
ز فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونې د هغه څل عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وزنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسې کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ رون په خپل ټولنیزه شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دا پوتین هوکړه وکړه چې دوی ټیمونه په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل سوی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده د کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لوړ پوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بلقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړي او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واره څلور او پنځو ورځو د پاره راځي. خو د غوانې خزې د سیدی چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاته وی چې کله یې میړه بهر هیواد ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي. خو سه اغشمنه هیره ده. د اسلام دین په دی اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت د ازمنو اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ اغلوی حد چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشو واپس کېدل نو چې نو واپس کېدل هغه مرمن سره ستاسو حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولی زین نارینه سره لدې چې د خځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوه هم واده کوي؟ د زینو نارینه وو دا کار خپل ده، میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولی شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړی. قدر من اپدونکو واده کول دیار انسان قانونی او شرعی حق دی. دینی عالمان دو جوړی له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوه هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغاني ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو دپاره راځي. خو دغه افغاني ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي. په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي، نو سره خو مقابل لارم لري. او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق واخستو ټول په در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبور ده که زغاق دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چه تا دستی که خرق زوای میره بدین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی یا کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل دولت په کوشش کې وي چې اولاد دراولي، خپل کزه راولي. نو دا خود سه وو سم ده شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت آلته اوسی، یو میاشت په دې کزره اوسی، یا دوی میاشت آلته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سه کارت کولای نشي، مجبور خوشي دي کړن. روزی رسان یو ولاده دا سه څوک دی نیوي چې د ما خواندې پیسې راکې، دا روزی رسان چې د ایم نیوي خوري زی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه چې سړی مسؤلیت قناه پیسې دی ورکوي مسؤلیت بدی. یو ولک وایي ناسو پلار شکایت کړی و د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضي ملک راوغوښتو چې ورې ته د پلار سره د بد رفتار کې وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم، آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی خیاول تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی، نو مر باندې خراب پېښی چې د ما هېڅ شرعي نوم نه ده، بل که ما حقم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول ښه ونه کړو اوس د ما نه چا نه ګیله کړه، د خپل ځانه دې ګیله وکړه چې د ما سه وخت تېر نه کړو. خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي، هغه اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی. افغانان دی به یوه خبره هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځخړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخېدي.
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي، نو خو زیدلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي، څو چې بیرته راځي ماشومان غټیږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، ال خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګا ورته میروخي وایو کنه، دا خځه دي حق نه لري، نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي، خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته زیت باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي. بدبختانه زیاتره نارینه او تر بخصوص افغانستان اوس وختو کې خارج تللی دي او د غرب لنړۍ سره اوس بلد سوي دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره، د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه، او هم څومره د مخکې خبره سله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي، ځکه بیچاره کې ځان وژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې هم پیدا کړلې، نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي، نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بيته ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، دایته بدبختی ده، بده تالی دي، او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا مخاون لاړه بل ښځې وکړه، ولی ته خودسې وي، ته خاص وي، ته خوښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچی ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې هغه ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه به راځي نو، یا تنه به خوشحاله نو، یا هر څه بل بیت د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي، له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي، په دې اکله وایي:
هر لحاظ که ته فکر ورته وکې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی، خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده، او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک وي، که هغه زه اوسم، که هر څوک وي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپلو بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده، چې هغوی بې لاره په هغسې ماحول، په هغسې جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي، او بیا ته راځې بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې دغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغه سره ډیر غزلم وکړي، زیاته ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې اوراز به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي، هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي، هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید په مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي. فزیکي برخه، هغې سره فزیکل موجودیت، د هغه هغه وو سدي خاوند ورسره په مالی برخه یعنی کی هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کی کچری او خاوند خپل میرمنه د مالی له لحاظ حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنه باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظ بل باید حمایت کی کچری او میرمن د غسلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کی نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي هیڅ وخت یو میرمن نشي کولای خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کیږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنه یې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشي کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستختر کیږي یا بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی کپ دی په دې لای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه داسې ویلې دي کچیر تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لري اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید دغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه ملاړه شي خیبل میړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل وسو ما شو ما نو سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هيا خپل میرمنه ته هم اجازه ورکړي چې اړین کار صافه کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د خزې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د خزې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي خزې ډېر زیات به وفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړي خزې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند بل خزه ولري دای هم دوی هم خزه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلای او په تیر بیا چې خپل خځې افغانستان کې لګڼ ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی به هر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولایي خې دی هغه شرط نه پاس کېدو د اغه نه کامیابیدل د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کوونه خپل پرو کې ودونه وکړي نه ال د الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وو ویریږي په ځل کې تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای به یوا
بخاره ویلی په صراحت سره واجب تاسو ته و مرمنه کافی ده. آیا وس وخت کې ودسې ولی یا وس تو وخت کې ودسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دوړو مرمنو یا درې وړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسې. په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبر امکان نه لري، په هیڅ صورت زده مطلق را دوم، ځکه کدا د سوینو الله پاک به دغه شرط نه ویخي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط یې خېده، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرې د کمیبد د امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغه سې کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین نظر چې ځکه دل اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې اخی کیسه کې ته نور نه اغه لته ورزی نه، ته اغه یو کال دوه کال ته اغه نور نه احواله خل نه ورزی. یعنی هغه زنانه چې په اغه مملکت کې ناشته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سراغې سبا کړی، اوس چې ته کله دلته راغلی دلته یو موټرګۍ دی پیدا کړو، یو لوک موټرګۍ دی پیدا کړو، په جیب کې دیولس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دي، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو، هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي،
ځینې نارینه اخی یوازینی وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دو هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دي هغه د خیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د د دورونو د د مور او پلار او د د وریرونو او د د خورینو د خدمت مصدر ګرځي، هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس به د ښځې په شکل کې دي، نه د هغه چپله کې د ښځې په اس کې دي، نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې هغه کینه خپل حقوق تور لولي، چې دا د میړه د لاسه د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
دا سمیرمنه په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته اړتیا ضرورت لري، مېرمنې هم لري، دا خبره هم تاسو یاد کړه، خو بیا هم کروکانه کوي دغه مېرمنې په سره هم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنو دسې، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده، په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي، هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او خزه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه و مېشت مسافر وي، کولای شي موږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و مېشت نه بعد دغه مېرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي، دوله باید کرخه کش کړي، د و مېشت وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دي چې هغه موجود وي واپس راشو، کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه رده نه زه طاقت نه لرم، او لهذا زتا سر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه، دا نور ته درس ته، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه، دغه قضا ته رجوع وکړه، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته، او خپل خربانې ناشي نه راکته کیږي، او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب، کله چې یو خزه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې د ستونزه د نظام خو وس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت بایزته قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا د مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږو دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایته ملونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتې نه زیات اجازه ورنکړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه غلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېر مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامت او بایزه تاسو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو
نوم می عبید ده د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو لخویندو مهیله را ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خپ جرأت سره وغوړي هغه په شریعت وی هغه په محکمه وی هغه په هر شي وی واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړی خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایکلی
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن لمون سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی لکه غلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مو وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخه تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د دې یو خې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار د اخلاصيږي او وسیله اخلاصيږي کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث ادانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې دا مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، رازو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي؟ په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. د دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوي دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به که وصیت کړی، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې که چیرته وصیت کړی چې د بال مال مرګ نه زما دغه ملک نه یا زما دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي. بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی وسی د میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګانې دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذو الفروضو باندې تقسیمیږي، بال ذو الفروضونه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه، بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي. یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه وسی نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشته ونیدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې وسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خدا بس شو، بل بس ده چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې وسي، که د بل ورورې وسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه وسي، دا حرام خوري. هغه به که به برکت کړي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي. چې څوک څنګه قم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو د هیواد چې اکثره موارد کې خځینه زر نه کوي چې موضوع تر محکمه پورې سي، یا دا د چې خپل خپلوانو کې وای د شرم خبره ده بل د محکمه ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. یالته چې ډیر کم کسان دي چې ازريګي محکمه ته لاړ شي، څومره به خیز د غورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون محکمه نه بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمه له خوانه اخیستل کیږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډیر خلکې دي خپل زړه نه ښکي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق اغه خدا نه ترس خلکی دی استفاده کوي او د خپل خويند او مند حقونه زور خوري او نه ورکي. خو زمونه زرداده چې محکمه ته تک هیڅ نه شرم نه، محکمه د حق اخیستلو زیاده، محکمه شرعي نصوص کراغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونه خلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول. کچيري د سی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو سره تا ویل سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سی چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لره وای مين زر ما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چیرته څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکړي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي، په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قرض د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکمه حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار او مه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوی چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلول او تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې اکله باندې غواړم تاسو خبرې واورم.
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي، ولی شخړو ته ضرورت نشته. لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسهاو ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړي شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. په موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یواز موږ ښه ده، یواز موږ خراب ده، یواز موږ وبلري، یواز موږ وبنلري. نو یواز موږ چې دا هغه یو کودال ده نو داشن په نظر کې چې نیول شي نو بیا په صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث پاتې کیږي کم خلک چې د وارثین دي هغه د زر نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هغه عمر وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوښ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه میراث پاتې شو نو بل د چ په درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې دی د مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندیب سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ. تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه. لمک سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي په لپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم په لپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پوچ کر وٹو او باوام برت درزم تناکی پوچ کر وٹو او باوام برت درزم سوال گریم جوابو نهیر وام برت it
سباون میتال ریزی لیره نکی چی ترک دا سباون میتال ریزی لیره نک خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم و سوال گریم جوابونا میرم سرکشی دا مرگ لیر سلامتی دمینی سرکشی دا مرگ لیر سلامتی پا غاڑا کی دارو نا نچا وم برت درزم